Radio. Radio Azadi.
احمد شیبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوي چاودنې تحقیقات روښانوي چې دا ځان مرګی برید و. یوه تن ترسره کړی، له ځان سره یې شل پاونډه چاودېدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیږي له بیل پرنګونو سره لیشتول او دا چاودنه یې کړې ده. په دې چاودنه کې تر 120 ډېر ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. په دې اړه پرون د امریکا په دفاع وزارت کې امریکایي چارواکو له رسنیو سره تازه معلومات شریک کړل. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت او رسنیو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. دې ټولنې چې مرکزی په فرانسه کې دی پرون په خپل نوي راپور کې وویل د زمري په 24مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط وروسته لږ تر لږه 50 خبریالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقیف کې ساتل شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلجون پرون په ټویټر کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخې کارکوونکي د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. ښاغلی فیلجون زیاتوي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کشرو لوبډلې تیره شپه د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې د درېیم مقام د ګټلو په سیالي کې له استرالیا سره لوبه وبایلله. لوبه افغان لوبغاړو پیل کړه او په 500 اوورونو کې استرالیا ته د 202 منډو هدف وټاکه. د استرالیا لوبډلې په 2 وکټو دا لوبه وګټله او په 500 اوور کې دې هدف ته ورسېده. په پام کې ده چې د هند او انګلستان لوبډلې نن په فاینل لوبه کې د سیالۍ ډګر ته ووسي. د چین په پلازمېنه پکن کې د شمنی اولمپیک لوبې رسمان پیل شوې. یو شمېر لویدیځو هیوادونو د دې اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې د کورونا د وبا او په چین کې له بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په خاطر ګډون ونه کړ. د چین ولسمشر شي جین پینګ تیر ماښام د شمنی اولمپیک لوبې چې د فبروري تر 10مې پورې دوام کوي د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستي، خو په مراسمو کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ډیپلوماټان حاضر نه وو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم ستاسو کوربه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه مو وړاندې د جنوبي اسیا د ټولنې د افغانستان د څانګې د مشر ضیا بومیا نظر اخیسته.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره افغانت مذهبي اړخه رسنیو خبریالانو د کار په څرنګوالي باندې څار کوي.
دا به هم واوري چې هند په لسګونو افغان محصلانو ته روانولی په حربي اکاډمیو کې د زده کړو زمینه برابره کړې. طالبان وایي
د دوی تعهد او ژمنتیا او دغه سي ورتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له ورتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري
د افغانستان کرکټ امید لوبډله اوس مهال په قطر کې خپل تمرینات کمپ مختبي.
د دې ترڅنګ تر ونیمو بجو یو شمېر نور مطالب لا ازادي راډیو اورېدلی شئ. کرا سره وي. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په فرانسه کې ډیره د بې سرحده خبریالانو ټولنې د تیرو 2 میاشتو په ترڅ کې د افغان خبریالانو ګواښل، د هغوی احضارول او له هغوی څخه تحقیقات په کلکه غندلې دي. احمد تکل په داړه نور جزئیات تفصیل شریکوي.
د بې سرحده خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی پرون په خپل نوي راپور کې وویل چې د زمري په 24مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط وروسته تر دې دمه لږ تر لږه 50 تنه خبریالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا یا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقیف کې پاتې شوي دي. په راپور کې د آریانا نیوز د دوو خبریالانو پر نیولو اعتراض شوی. د عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب په نوم دا دوه خبریالان تیره اونۍ د دوو شپو په مخه ونیول شول. په راپور کې راغلی دی چې له نیول شویو خبریالانو سره تاوتریخوالی هم کیږي او ډیری هغه خبریالان نیول شوي چې په کابل کې د ښځو د اعتراضونو په اړه یې راپورونه چمتو کړي. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې راپور زیاتوي چې د عبدالحق وسیق په مشرۍ د طالبانو استخبارات نه یوازې د دې خبریالانو په نیولو کې مستقیم لاس لري، بلکې د ژورنالیستانو د دې مدافع ټولنې په وینا د رسنیو یو شمیر کارکوونکو ته د ټلیفون له لارې ګواښونه کوي او د تحقیقاتو لپاره یې احضاروي. په راپور کې راغلی دی چې د طالبانو د استخباراتو د 350مې ادارې رئیس جاوید سارګر، چې د رسنیو د اړوندو مسایلو مسؤل دی، له ځینو خبریالانو غوښتي دي چې د څو موضوعاتو په اړه د راپورونو له چمتو کولو ډډه وکړي، کنه ژبه به یې پرې کړي. د بې سرحده خبریالانو په ټولنه کې د ایران او افغانستان د څانګې مشر رضا معینی ویلي دي چې د خبری مسایلو په اړه د راپور ورکولو د مخنیوي په هدف خبریالانو ته د ژبې د پرې کولو ګواښ په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د 2021 کال د راپور له مخې افغانستان د نړۍ په 180 هیوادونو کې د ازادۍ د بیان له اړخه 122 ځای لري. د طالبانو د حکومت چارواکو د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د دې راپور په اړه د غبرګون لپاره د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې مخکې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسیون یو ځل بیا فعال شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې کله دا کمیسیون په کار پیل وکړي نو هیڅوک به یې په چارو کې د لاسوهنې حق ونه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د بې سرحده خبریالانو ټولنې په یوه نوي راپور کې پر طالبانو انتقاد کړی چې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي او پر افغانستان له واکمنېدو وروسته لږ تر لږه 50 خبریالان یا نیولي او یا یې د لنډ وخت لپاره په توقیف کې ساتلي دي. په دې اړه احمد تکل د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې د افغانستان د څانګې له مشر ضیا بومیا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې ګواښونه څومره جدي دي.
د بی پول خبریالانو سازمان یا رسف په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو یوې کوچنۍ یا برخې یا یوې حصې ته متوجه شوی ده. تر حال چې لږې ورځې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي یا بشپړه واکمنی یې ترلاسه کړې ده، د خبریالانو او د رسنیو ستونزې او مشکلات په مراتبو له دغه شمېره زیاتی کوم چې سی دی آر ایس ایف ریپورت کې خورته اشاره شوی ده. ځکه هلته اوس اکثرا په کوردینانه سازمانونه چې رسنیو په وړاندې او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي سارې په غاړه و یا له منځه تللي ده او یا یې فعالیت دومره محدود شوی ده چې نه شي کولای دوی خپل هغه.
د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د راپور انتقاد تر ډیره د طالبانو پر استخباراتو دی. خبریالان او د خبریالانو مدافع ټولنې څه کولای شي په دې برخه کې؟
متاسفانه په افغانستان کې اوس تر ډیره حده د رسنیو چارې طالبانو د اسلامي امارت د استخباراتو برخه څاري او هغه سمتو سور کې ورته او د دې تر څنګ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره په هغه د مذهبي اړخه د رسنیو خبریالانو د کار په څرنګوالي باندې څار کوي، ورته فرمایشات ورکول کیږي. اته د استخباراتو څنګه خورته وایي چې دغه میلمه به راغواړئ، دا به نه راغواړئ، پوښتنې مو دغسې مطرح کړې. مسله د امارت په دیننو کې چینو ارزښونو ته به تاسې او نه تاسې میلمه لاس ور وړئ او نه به هغه نقد کوئ. حل لاره یوازې او یوازې په دې کې موږ لټولی شو چې نړیواله ټولنه دا خپل سکوت مات کاندي تر څو یو ځل بیا موږ وکولی شو چې د رسنیو بې پریتوب تضمین د اطلاعاتو سالم چرخش پرته له دې نه چې څوک د خپل تصرف پکې وکړي هغه په دوران راولو. دغه حل لاره ده چې دا هم یو آرماني حل لاره ده.
ضیا بومیا په یوې خبرتیا پسې مو د کابل په هوایي ډګر کې د څو میاشتې پخوانۍ چاودنې د بشپړو شویو تحقیقاتو له جزئیاتو خبرو چې تازه خپره شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکو څرګنده کړه چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل له هوایي ډګر سره د ځانوژونکو برید په اړه څېړنه بشپړه شوه. دا برید د اګست په 26مه شوی و. د امریکا د پوځي تحقیقاتو نتیجه روښانوي چې دا ځانمرګی برید و. یوه تن ترسره کړی، له ځان سره یې 40 پاونډه چاودېدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیشي له بیل برینګونو سره لیږدول او دا چاودنه یې وکړه. د امریکا د مرکزي قمانداني مشر جنرال فرانک مکنزي په واشنگتن کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل له تحقیقاتو څخه څرګنده شوه چې یوې چاودنې لږ تر لږه 170 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل. پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې د دې راپور د جزئیاتو د خپرېدو پر مهال د پیښې ګرافیک تصویرونه هم خپاره شول چې پکې چاودنه شیبه په شیبه ښکارېده. مخکې داسې ویل کېدل چې دا یوازې یوه چاودنه نه ده، ورسره ډزې هم شوې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دا ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي د هڅو ترڅنګ غواړي ټول روغتیا پالان خپلو دندو ته ستانه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخې کارکونکو د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې کار ته دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان له نیمای زیات وګړي له لوګې سره مخامخ دي او سمدستي مرستو ته اړتیا لري. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په روانه اونۍ کې وویل چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره هلته نقدي پیسې ورسول شي. ګوتریش خبرداري ورکړ چې وخت مهم دی او که چټک اقدام ونه شي نو ناوړه عواقب به ولری. ملګری ملتونه له څو اونیو راهیسې په منظم ډول میلیونونه ډالر افغانستان ته لیږي او د افغانستان د نړیوال بانک له لارې یې په خپلو څنګه وبشي څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو ولګوي. همداراز یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیر ټیمونه او د نقدي پیسو د ویش پروګرامونه پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په خپل پرونی ټویټ کې ویلي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي.
له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې در روانو لوبو په اړه وړاندې په دې خبري مجله کې اوریدل شي. خو اوس یو سیمه ایزه مسله راخلو. د هند حکومت د دې هیواد په هربیا اکاډمیو کې روزل شویو لسکونه افغان محصلانو ته پروانه اونۍ کې په انګلیسي ژبه یو بل روزنیز پروګرام پیلوي. د طالبان حکومت وایي چې دا محصلان کولی شي هیواد ته راستانه شي او د هیواد په رغونه کې برخه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د هند حکومت شاوخوا 80 تنه افغان محصلانو ته چې په دې هیواد کې په پوځي برخو کې زده کړې کړي د یو بل کال په مخه د روزنې امکان برابروي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د محصلانو مخکې د هند په بیلابیلو حربي اکاډمیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د دې محصلانو نامعلوم برخلیک ته په کتو د هند د دې وړاندیز ستاینه کړې او وایي د محصلانو ته به د هند د بهرنیو چارو وزارت اړوند د تخنیکي او اقتصادي همکاریو د پروګرام لخوا په انګلیسي ژبه د ادارې او تجارت د ارتباطاتو په برخو کې روزنه ورکړل شي. هند له څو لسیزو راهیسې په تیره په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي، خو د زمري په 24مه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوې ډیلي اړیکې ساړه شول. هند هم د نورې نړۍ په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې ویلي دي چې زرګونه کسان یې د پوځ په لیکو کې استخدام کړي، خو آیا د هند د پوځي اکاډمیو فارغان به خپلو لیکو ته جذب کړي؟ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي راډیو ته ویل چې دا محصلان باید هیواد ترسته نشي.
افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او د دې هیواد ساتنه او خدمت ورته کول د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت ده، خصوصا هغه محصلین چې په پوځي زده کړو باندې بوخت دي د هند په هیواد کې، هغوی چې کله فارغیږي افغانستان ته راسي د دوی تعهد او ژمنتیا او دغسې وړتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له وړتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي چې دا پروګرام د دوشنبه په ورځ پیلیږي. د پلان له مخې د اتیا په شاوخوا کې افغان محصلان به د زده کړو لپاره د هند دریو حربي پوهنتونونو ته واستول شي او د استوګنې ځای او یو لړ امتیازونه به هم ورکړل شي.
هند په لسګونو افغانان په خپلو حربي اکاډمیو کې روسي، له هند به د هند سیال پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان ستر اعظم له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره د څلور ورځني سفر په مقصد پکینګ ته رسیدلی دی. عمران خان د خپل سفر په پیل کې پرون د 2022 کال د شمنی اولمپیک د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړ او تمه ده چې د خپل سفر په دوام کې به له چینایي چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. یوه یادونه وکړم چې په چین کې د شمنی اولمپیک لوبو ته هندیان نه دي ورغلي او یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم د سفر لغوه کړی دی، تحریم کړی دی ډیپلوماټانو. البته د پکینګ ته د پاکستان د سر اعظم د سفر په اړه راپور.
پکینګ پرون د ژمنی اولمپیک د لوبو د پیل په مراسمو کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه و. د چین د تر ټولو نږدې متحد پاکستان صدر اعظم یو شپه مخکې پکینګ ته رسیدلی و. له عمران خان سره په دې څلور ورځني سفر کې یو شمېر چارواکي او له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودري او د پراختیا او پلان وزیر اسد عمر هم ملګري دي. قریشي د پاکستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له چینایي مشرانو سره د ده د خبرو په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی.
موږ به پر دوه اړخیزو مسایلو بحث وکړو، همداراز د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې د پیاوړتیا او د افغانستان په ګډون پر سیمه ایزو مسایلو، د آسیا په جنوب کې د سولې او ثبات او پر نورو ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې وکړو.
په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ رسمي خبرې نن پیل سي. عمران خان او ورسره پلاوی د پیکینګ په لوبغالي کې د خپلو یوازې څلورو لوبغاړو هرکلی وکړ. په داسل کې چې هند او د سیمې یو شمېر هیوادونو په چین کې د ژمني اولمپیک سرنۍ لوبې تحریم کړې دي. د چینایي رسنیو د راپورونو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې کچه 12.5 میلیارد ډالرو ته رسیدله، خو تیر کال د کورونا وبا له کبله په دې اندازه کې په سولو کې څه باندې 2.5 کموالی راغی. چین همداراز په پاکستان کې په ګڼو رغنیزو پروژو له هغې ډلې په مواصلاتي دهلیز کې د شاوخوا 4.5 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به په دې خبرې مجله کې واوري چې په کندهار کې د کوکنارو کښت زیات شوی.
در مخم کره کدل شش کال د خلک وایي وای دغه حکومت واوښتي ته تاریخ بنجیږي ګران بسي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه هم وړاندې لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. ستاسو په شخصي شبې پیغامونه هم خبرو، خو اوس په کرکټ ته مخه کړو. تاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په روانه فبروري میاشت کې د بنګلاديش له لوبډلې سره د لوبو لړۍ ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د کوربه بنګلاديش کرکټ بورډ د دې خبر د تایید ترڅنګ ویلي چې په دې لړۍ کې به 350 ورځې او 200 ورځې لوبې ترسره شي. په پام کې و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په روانه فبروري میاشت کې زیمبابوي ته لاړه شي، خو کوربه هیواد د ریویو لپاره د پریکړې د سیستم د نشر د تنظیم په چاره کې پاتې راغی او دا لړۍ وځنډیده. د زیمبابوي دوره اصلا په ډسمبر کې په پام کې و، خو په دې هیواد کې د کورونا د اومیکرون بڼې له خپرېدو وروسته دا لړۍ بل وخت ته پاتې شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید تک ازادي راډیو ته ویل ملي لوبډله په قطر کې له تمریناتي کیمپ څخه دا کې تولاړه شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې خپل تمریناتي کیمپ مختبي. د دغه تمریناتي کیمپ مخه د بنگلاديش په وړاندې سیالۍ ته چمتواله ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه فبروري میاشتې په لړ کې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره یاد هیواد ته سفر وکړي.
د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله به د فبروري په 12مه پلازمینه ډاکې ته ورسیږي. بیا به په سیلهټ کې تمرینات پیل کړي او ورپسې به چاتوګرام ته چې د فبروري له 23مې نیټې څخه د یو ورځنیو لوبو لړۍ پکې پلان شوی روانه شي. د بنگلادیش کرکټ بورډ وایي له افغان لوبډلې سره د مارچ په درېمه او پنځمه دوه شلو ورځې لوبې د ډاکې په شری بنگلا ملي سټېډیوم کې پلان شوي دي.
زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم اوس هم زما له همکار اجمل انت سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
اجمل اند مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. په کندهار کې سکهال د کوکنارو په کښت کې د پام وړ زیاتواله راغله. کاروندګر وایي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ښایي نور د دې کښت کرلو ته اجازه ورنکړي، نو ځکه ډیر کاروندګر سږنی کال د کوکنارو د کر لپاره یو ښه فرصت بولي.
علی احمد د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د کوکنارو تازه کرل شوو کښتونو ته اوبه ورکوي. علی احمد د کندهار د نورو بزګرانو په څیر د خپلو کښتونو لپاره د اوبو د سطحې د کښتوالي له امله اوس د ډیزلیا او سولري برېښنا په مټو به برابروي. علی احمد وایي دوی په دې باور دي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي ممکن راتلونکي کلونو کې د تریاکو کښت اجازه ورنکړي او بیې تر دې هم لوړې سي.
در مخم کره کېدل شش کال په دې دغه کېږي. د خلک وایي وایي دغه حکومت واوښتي ته تریاک بنجیږي ګران بسي. په دا خاطر باندې خلکو د غور کړی د کنیا خواته چې واخواته خو ګرسره داسې وخت به رالی ول بنج تریاک نه اوس څومره ګران سوي دي. دا د دې د حکومت سره داسې تاریخ خلک ډېر وایي بنجیږي بالا به نه وي. د هغه یو کال دی.
عبدالحکیم د کندهار د ژړی ولسوالۍ یو بل کروندګر دی. هغه وایي کوکنار یې ځکه کرلی چې نور کښتونه یې په ځمکه کړې خواري نسي پوره کولای.
هر سړی خپل دغه ته ګوري نو بره داسې یو کار دی اوس مثال دا ځکه ده مالا نو اوس وایي په دغه نه جوړي غنم نه جوړي چې تاریخ کوم نقطه شوی په را جوړ کړي. په دا خاطر چلو بسی بل څنګه کاری بار ځان دغه ته کوم اوس دا ځکه ده په غنم نه جوړي دور لکه د پاک تاریخ چې جوړي.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ پوځي مدد سیمه کې د تریاکو د پیر او پلور بازار په اونۍ کې دوه ورځې پرانیستی وي او خلک په آزاد ډول د تریاکو پیر او پلور کوي. د تریاکو د پیر او پلور په دې بازار کې د عبدالسلام په نوم د دې نشي موادو یو کاروباري وایي د حکومت له لوري مرستې نشته، نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازنۍ سرچینه ده.
یو وخت یې ورور راځم خلک پورې دغه تاریخ کې من ټول کې که دوه ټول کې پر هغه وخت باندې بیا یې خرڅېږي چې دغه تاریخ بند شي نه یې یو من په پور نه شي پیدا کولی. عیال بیا د لوږې وي داسې مشکلات موږ په افغانستان کې نشته، نه د حکومت ته پاسه نه د رایه ته پاسه چې د ده وجوان ته یو من ور واچوي. دغه تاریخ چې په ځمکه کې وپاسه شو دا غریب مخلوق تر هغه ساعته په پور اخته دی که یې چې دا تاریخ ټولېږي بیا خرڅېږي که په لس خرڅېږي که په شل خرڅېږي که په دېرش خرڅېږي. دا تاریخ نه یې عیال بیا د لوږې مري یوه افغانۍ نه په پور څوک ورکوي نه په کار څوک ورکوي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلاره نه لري. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د بدلي معیشت د پروګرام مدیر حاجي عبدالغفور وایي سږ کال په دغه ولایت کې له 50 څخه تر 70 سلنه ځمکو باندې کوکنار کرل شوي.
موږ چې د خلکو څخه د معلوماتو تر روی څخه چې د ولسوالۍ د خلکو سمون معلوماتونه کړي دي، زموږ د مدیرانو د تروي د مدیرانو څخه معلوماتونه کړي دي، د هغو د ګفتار څخه هغه مشتوای وایي سږ کال د 50 څخه تر 70 فیصد تر 50 فیصد پورې سږ کال د تریاکو کښت شوی دی. د پخوا په نسبت چې سږ کال ډېر کرل شوي دي یو اوازه یا هم دغه کېدلی سي چې وایي طالبان راتلونکي کال ته د تریاکو کښت بندوي، نو په دغه خاطرو باندې خلکو تریاکو ته مخ کړی دی.
په تیرو شلو کلونو کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو لپاره حکومت په میلیونونو ډالر مصرف کړل، خو د شمیرو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د تریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه د یو نوي ریپورت په استناد لیکي د متحده ایالاتونو د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو د بایدن اداره ملامته کړې چې د امریکا په لسګونو زره ملګري افغانان د طالبانو تر واک لاندې پریښي. دا ریپورت چې د چهار شنبې په ورځ خپور شو پکې دا شوې ده چې اجرایی څانګې د طالبانو ګواښونو ته په وخت پاملرنه نه وکړي. پکې د سناتور جیم ریچ له خولې ویل شوي دي چې څو ساعته مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي چارواکو له کابله د خلکو د تخلیه چاري پایل کړي. د ورځپاڼې له دې مطلب سره هغه اقسام خپور کړی چې پکې په زرګونو افغانان لیدل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کابل د هوایي ډګر سره انتظار دي. د ریپورټونو له مخې د یو شمېر افغانانو ترڅنګ په لسګونو امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. نیویارک پوسټ د سی این این تلویزیون په وینا لیکي چې نږدې اتیا امریکایان په افغانستان کې پاتې دي او غواړي چې له دې هېواده ووځي. د اټلانټیک شورا خبرونه په یو مطلب کې لیکي چې کله چې طالبانو کابل نیولې پاکستان ټینګار کوي چې لویدیز دی د دوی دا ګوندۍ همداسي واسي نه پرېږدي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا نړیواله ټولنه هڅول چې افغانستان دی نه منځوي کوي او لدی هیواد سره د مرستې وکړي چې له بشري ناورین څخه ووځي. اټلانټیک شورا وړاندې لیکي په داسې حال کې چې اسلام آباد د خپل ګوندۍ د ستونزو د حل لپاره شمنې کوي د طالبانو په مشرۍ کابل اسلام آباد سره د پخوانیو امنیتي اندېښنو د هوارولو په وخت ناخوښه ښکاري. خبرونه بیا څرګندوي د طالبانو قمندانانو د پاکستان له لوري پر پولي د اغزن سیم پر لګولو سخت اعتراض کړی دی او عملاً یې هڅه کړې ده چې د دې پروژې مخه ونیسي. د اټلانټیک شورا په خپره شوې مقاله کې دا هم راغلي چې طالبانو اسلام آباد ته ډاډ ورکړی چې له افغان خاورې به د دوی پر ضد څوک کار نه اخلي، خو تر اوسه طالبان پاکستان کې د ممنوع شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي او د طالبانو په منځګړتوب له پاکستاني لوري سره د ټي ټي پي د اوربند له پای ته رسیدو وروسته دې ډلې د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په ښارونو کې بریدونه پیل کړي. د لویدیز بل خبرونه کانورزیشن په خپله تازه ګڼه کې لیکي نړیواله ټولنه طالبان چې پروس کال یې په اګست کې کابل ونیو له نږدې څاري. د خبرونې په باور دې ډلې ته د اندېښنې لپاره موجه دلیل شته. دوی یو ځل بیا د ډار او ویرې د خپرېدو له لارې واکمنۍ ته مخه کړي. په تیرو څه باندې پنځو میاشتو کې چې طالبانو واک ترلاسه کړی په افغانستان کې شپږ زره څلور سوه خبریالانو خپل کار له لاسه ورکړی دی. څلور اتیا فیصده د دې خبریالانو ښځینه خبریالانې دي او ګڼ نور خبریالان له دې هېواده وتلي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، عبدالله احمد پکتیکا ولایت نه. دلته هیڅوک چا ته مرستې نه دي رسېدلې، هغه غریبان پاتې دي او هغه اباد اباد ته ورکول کېږي. موږ یې خپل هم نه غواړو، باید موږ د هغه هر څوک وار وي، باید مشران یې وار وي، باید هغه خلک یې وار وي څوک دا مرستې ویشي.
سجاد د هلمند څخه خبره کوم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته خپل سلامونه وایم. د رسنیو اهمیت په مجموع کې، د رسنیو اهمیت او د ازادي راډیو اهمیت دا دی که چیرې دا ازادي راډیو او رسنۍ نه وای نو دې عمومي اپه به نه وای راغلی په افغانستان کې، او مکاتبو دروازې به تړلې وای، خلکو غږ چې نه وای پورته سوی نو مکاتبو دروازې به بندې وای، د پوهنتونونو دروازې به بندې وای، او دا عمومي اپه به نه وای، خلکو سره به غیر اصولی کلینیک کېدلی او چا به ږغ نه سوی پورې د ږغ د پورته کولو ځای نه درلودی. نو ازادۍ راډیو چې ده ډیر مهم رول لري، د خلکو په اذهانو کې تغیر راوستلی دی. خپل ټولو همکاران، موږ ټول ملګري تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. استاد مننه کوم استاد زهد څخه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. تاسو هم که د خپلې سیمې په اړه څه داسې لرئ چې له نورو سره یې شریکول غواړئ، زموږ د واتس اپ شمیرې او یا هم زموږه د استودیو شمیرو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه مو راته ثبت کړئ. وس هم دومره د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو پورې دوام لري. په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.